السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو ته مسبخین دریو بجو پخپرونه کې درته زملی حامیر ساده هر کلی وایم پخپرونه کې به د عوامي نشګون لخوا را بلل شوی ټولګوندیز کانفرنس په اورګزو ایجنسی کې د بمی چاودنې په بنو کې د پولیسو پټانې د وسلوال بریده او د ویلنټاینز ډے په حق لا معلومات درکو هفتوار پروګرامونه روخانه مستقبل او ترکی اسلام او جمهوریت هم پخپرونه کې لرو هول د دې ساتازه خبرونه زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو
لمړی د مهم خبرونو سرټکی دا وامینه شل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی د ترګری مسله ټول هیوات اور پیښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلارې ټاکي نن سهار د خبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تانمیران باندې وسوال بریټ کې شپږ مدزنمرګي وزیل سوی او یو امنیتي اهلکار جوبل سوی دي او د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یو چاپ کې پیښه کې اتل ستانه مړ سوی اوس بشپړ خبرونه نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل سوي ټولګوندیزي غونډ شروع سوي چې پکې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه ګډون کوي د غونډې د پرانستې پر مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل د ترهګري مسله ټول هیواد ته ورپیښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي د دې غونډې د اهدافو په اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي بشرا ګوهر مشال راډیو ته وویل
ګورئ مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دی په چا باندې به خپل رائے خپله خبره به کوو نورو پارټیانو به هم خپله خبره کوي کنسنسس چې په سر راشي چې که آی وی چې نه اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکار دي بیا که نه کیږي چې څنګه مونږ سواد کې مکړل چې اول خبرې هم وکړې خو خبرې چې هغه یې ونه منلې نو بیا کاروایی هم وشله دا به دا مشران وایي مونگا دے دے پارا دغنکو بی این پی یو پلیٹ فارم ورکی چی ٹو لیڈران دی کینی
په غونډ کې د ګډونوالو په اړه د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټري سېنېټر زاهد خان تیر ورځ مشال راډیو ته ویلي و چې د جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف علاوه د هیوا ټولو سیاسي ګوندونو د ګډون کولو باندې سلا سوي دي نو تمه ده چې په نتیجه کې به د ترګري د مخنیوي لپاره په متفقات او ګټګلار وټاکل سي نظر د خبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تانمیران باندې په وسلوال برید کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي وژل سوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل سوی دي شپږ تنه وسلوالو نن سهار 15 بجې پر یاد تانه برید وکړ چې له پولیسو سوالا سره تر څلور غنټو پورې په جاري نشته کې ټول ځانمرګي د تانې د باندې وژل سول په پیښه کې د تانې مخته دکانونو ته په جزوی توګه زیان رسیدلې دي تانمیران د بنو شهر څخه 12 کیلومتره لری شمال اړخ ته پرتا ده بل خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې په غاړه اخیستې ده د خیبر ایجنسی تیراسخه د کوهات پر لور روان په رغزو ایجنسی کې د سوارلو پر گاډي بمی چاودنه سوي چې د امنیتی چاروک په وینا لشتر لژه څلور کسان پکې وژل سوي او نه نور زخمیان سوي دي د رغزو ایجنسی د لیویز واکون یو چارواکی صوبیدار محبوب خان مشال رادیو ته ویلي چې د حسن زو درې پسمه کې د غپیژن سهار د لسو بجو په خواوشا کې د ریموت کنټرول په ذریعہ سوي ده امنیتی چاروکی وایي چې په نشسو کسانو کې د زیاتره تعلق د پریدی کوم زخه خېلو سره دي د دغه پیښې پراله تر دې د مچا په غاړه نه ده خبرونه لمشال رادیو خاوري د کابل کندهار پر لوی لار کې د غزنی د قرباغ په سیمه کې په واټافیکی پیژه کې د اتلستان او مرسوی دي د غزنی د امنیت امیر سمونوال محمد حسین عادل مشال رادیو ته ویل چې دا پیژه نن سهار وختي ل قرباغ ولسوالي څخه د کابل کندهار په 1300 لوی لار کې د مسافرونکو 303 بس او بارونکو مزدا د ټکر په سبب سوي چې اتلستان په کې مرسوی او نه نور ټپیان سوي دي د ځینو سرچینو په باور کې داسې د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم لوړ وي د ناتو په مشرۍ د حساب ځواکونه وایي د عمومي قومندان نن په کابل کې له افغان ولسمشر حمید کرزي سره وکتل او له هغو کسانو کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې وژل سوي وي حساب ځواکونه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې جنرال جوزف ډینفورد له ولسمشر کرزي سره ژمنه کړې چې په کونړ کې د دوی په عملیاتو کې به د ملکي تلفاتو د اداو په اړه د تحقیقات نتایج ورسره شریکوي د حساب ویان ګونټر ګیټس هم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي
What I can confirm that there was a
هغه څه چې زه یې تاییدوم دا دي چې په کونړ کې یو لړ ګډ عملیات شوي دي د دې پیښې په اړه هر اړخیزې پلټنې روانې دي موږ د اوښتو تلفاتو په اړه ځینې ادعاوې ترلاسه کړې خو سیمې ته د ورغلي پلاوي تر معلوماتو پورې تاییدولی نه شو د هغوی له معلوماتو سره سم به هر څومره ژر چې ممکن وي معلومات له تاسو سره شریک کړو
د کونړ والی فضلا وحیدی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د شګل په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې له څلورو وسلوال مخالفینو سربیره لس ملکي کسان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړی وایي د پیښې په اړه د ولسمشر لخوا ګمارل شوي پلاوی هم خپل تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په خارس د بیا رغونې د منصوبو څارونکو واشنگټن ته مشوره ورکړې چې د امنیت او د درغلیو د اندېښنو له وجې د خپلو لګښتونو ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي مشر څارونکي جان سوپکو د پارلمان د څارنې کمیټې غړو ته پرون ویلي د امریکا حکومت په افغانستان کې د بیا رغونې د منصوبو لپاره د شل ارب ډالرو منظوري ورکړې چې لاندې خرڅ کړل شوي. نوموړي ویلي په راروانو دوو کلونو کې چې څنګه امریکایي ځواکونه له دغه هېواده وځي نو د امریکایي څارونکو لپاره به دا ډېره ګرانه سي چې په ناامنه سیمو کې د بیا رغونې د منصوبو په اړه معلومه کړي چې پر دې روان لګښت په سمه توګه لګول کیږي او کنه. د اټومي تاوان نړیوال اداره IAEA له ایران سره د هغو خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسیدو کې بیا پاتې راغلی چې د تهران د مشکوک اټومي پروګرام د تحقیقات په اړه کولې. د IAEA مرستیال مشر هرمن نیکایرټس نن په ویانا کې خبریالانو ته دا خبر اعلان کړ. نوموړي دا هم وویل چې دواړو خواوې تر دې دمه د راتلونکي غونډې د نیټې په اړه نه دي سلا سوي. تر دې وړاندې د یاد ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانیه پرون ویلي ول چې دواړو خواوې په دې غونډه کې پر ځینو نقطو سلا سوي دي خو نوموړي د دغو نقطو ذکر نه وکړي. په داسې حال کې چې شمالي کوریا درېمه اټومي ازموینه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپلې ژمنې یو بار بیا تازه کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما د جاپان د وزیر اعظم شینزو آبه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال دغه ژمنه کړې ده. په دې لیکل شوي بیان کې راغلي چې اوباما یو بار بیا پخلی کړی چې امریکا د جاپان د دفاع لپاره په خپلو ژمنو ټینګه ولاړ ده او په دې کې به د امریکا تر اټومي نظام لاندې پر جاپان د حملې مخنیوی هم شامل وي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د عوامي نېشن ګوند لخوا را بلل شوې ټولګوندي غونډه روانه ده. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غونډې په حق لوي
د امن لپاره د مذاکراتي ایجنډا د اریو پارټي د تجاویز پرانا کې بمونګه مطلب چې جوړو په سیم پیج راشو بیا د پرزیدنت سره او آرمی قیادت سره بمونګه مشوره کوو.
فاتح سیکریټریټ وای د باجوړ ایجنسی پر غاګانو سیمه کې د یو ډیم په جوړولو کار زر روان شي. یو ځایی اوسیدونکو وای
باوند حکومت ته هر کله کو چې غوړا چې دوم پلاګه کې دا خو یو ډیم دی نور ځین کې داسې اپورتونټیز شي چې موږ د ایمونه ساس کې چې کوم درنا امید پیدا شوه دی هغه علاقه زما کې چې چاوي پیمنٹ کړی.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مینې یا د ویلنټاینز ډے ورځ منځل کیږي. په کراچۍ کې یو جنیوای
ویلنټاین ډے زما خپل نه چې خپل منوم چې تاسو کوم ایونت وی کنه او چې تاسو دا پوي چې تاسو خوشاله سه پاکستان د نوستاسو غا منول شي د کې سهار نشته.
هفته وار پروګرامونه ترکی اسلام او جمهوریت او روخانه مستقبل هم په خبرونه کې لرو. د مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې واورېدل په اسلام آباد کې د عوامي نېشن ګوند لخوا را بلل شوی یو ورځنی ټولګوندي غونډه روانه ده چې یو شمېر ګوندونه پکې ګډون کوي. د غونډې را بللو موقف دا دی چې د ترهګرۍ پر ضد د رایې د اتفاق سره یوه کړنلاره جوړه شي. عوامي نېشن ګوند وایي د غونډې مقصد خپله خبره په نورو ګوندونو منل نه دي بلکې په ګډه د ترهګرۍ د مسلې حل پیدا کول دي. نور ګوندونه د کانفرنس په اړه بیا بیلابیل نظرونه لري. د غونډې تفصیل به میډیا ته د ماښام شپږ بجې وروسته ورکړل کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نه تفصیل اورو.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترهګرۍ ختمون او امن د بحالۍ د سرخط لاندې را بلل شوې یو ورځنۍ غونډه کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دغه رنګ نور سیاسي او مذهبي جماعتونه ګډون لري. د غونډې پیلې دون وړاندې مشال ریډیو سره مختصر خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وینا وا
یو حلم پکار دی د دې مسلې لپاره چې خبرو اترو لاره باندې یو حل دی مسلې لپاره.
هم دغه یوی غړی میرمن بشرا گوهر مشال ریډیو ته د غونډې د تفصیل په حق له وی چې د دوی مقصد په نورو ګوندونو خپل خبره منل نه دي بلکې ملک د پوخ امن او کلاري د پاره قومي اتفاقی رائے پیدا کول دي. دا زیاتوي
ګورې مونږه بالکل یو اوپن مایند سره دا کړی دي خپل خبره وکړو نور پارټیانو به خپل خبره کوي کنسنسس شو په سره چې که آی وی جنا اول خبرو اترو سره کیسه حل کول پکارتي څنګه مونږه سواد کې مخړل چې اول خبرې وکړو خبرې چې اغه نه منلی نو بیا کاروایی ومشله.
بل طرف ته د قومي وطن پارټي یوې زنانه غړي انیسه زیب طاهر خیلی وې چې د غونډې را بللو کې ډېر وخت واغستې شو، باید چې دا 15 کال وړاندې را بللې شو و. دا زیاتوي
پورېږي د مونږ خپل پوینټس دی هغه به مونږ هلته ډیسکرایب کړو. اصل کوشش دا دی به وګورو چې دا بس آفر کوي او دا بس ایکسپلین کوي چې دې څه کړي دي امن لپاره. او بیا چې کوم هغه کې مونږ ته څه حقیقت ښکاریږي مونږ به هغه سپورټ کوو، که نه جسٹ ایکسرسایز ان فیوٹائل مونږ هغه به هم پوینټ آؤٹ کوو.
مشال ریډیو چې کله د مسلم لیگ نن نه تاسو کو چې آیا دوی څه قسمه تجاویز په پام کې لرلی دي، نو د دغه ګوند جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه وینا وا
دا خو د دې ایجنډې باندې به ډیپینډ کوي. مونږ خو مقصد دا دی چې د امن د پاره چې څونه کوششونه یې پاره کې د مونږ شریک شو، لیکن ایجنډې باندې به ډیپینډ کوي.
دغه رنګ د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وسلوالو سره د مذاکراتو په حق کې نو او ویل چې تر اوسه د جنگ کې تر سلويختو زرا زیات خلک وجلی شوی دي، د هغوی خون باید چا په غاړه وي. د زیاتوي
کې یې تو نه کې مذاکرات کی آڑ میں وہ مزید اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کریں.
دی وی چرتا دا سے خونه دا چې د مذاکراتو په شاد دوی خپل ځان نور مضبوط اول غواړي. تاسو د دوی وړاندیز ته وګوره، دوی وی سکیورټی ادارو سره خبرې نه کوو، حکومت سره خبرې نه کوو، نو بیا بل کوم دا سے اداره دا چې دوی بور سره خبرې کوي، او بل دا چې کم سلويخ زره خلک وجلی شوې دي هغه د چا پزیما. د خلکو سره مخ کې هم خبرې اترې او معاهده شوې دي، د هغه څه نتیجه ده؟ نو که هغه حال بیا هم جوړیږي نو زه ویم چې بیا د مذاکراتو هیڅ فائدہ نشته.
مذاکرات کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہی کچھ نہیں.
د پختونخوا ملی عوامی گوند لخوا یو ډلې د مشر محمود خان اچکزی په مشرۍ کې غونډه کې ګډون لرلو، خو د دوی وینا وا چې د غونډې نه وړاندې په دې اړه خبرې کول نه غواړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامی او تحریک انصاف غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. د غونډې تفصیلات به نن ماښام شپږ بجې میډیا ته ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل په اسلام آباد کې د ترهګرۍ په حق لا ټول ګوندی ز غونډه پیل شوې ده. په دې لړ کې تیر ورځ وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د امریکایي سفیر ریچرډ اولسن سره هم خبرې کړې دي. نو موري په سیمه کې د امن راوستلو په لړ کې د خپل هلو ځلو له امریکایي سفیر ته معلومات ورکړل. تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس نورو.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دې ټولګوندیزي غونډې په اړه د امریکایي سفیر ریچارډ اولسن سره په خپل ملاقات کې هم خبرې اترې کړې دي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په منطقه کې د امن لپاره د عوامي نېشنل ګوند د هڅونه امریکایي سفیر ریچارډ اولسن خبر کړو او هوډ یې څرګند کړو چې دا ټولګوندیزه غونډه به د سیمې په صورتحال مثبت او اوږدمیاده اغیز ولري. اسلام آباد کی روانی د دې ټولګوندیزي غونډې په اړه د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
پاغي کې چې کم دی نو د امن لپاره د مذاکراتي ایجنډا د اریو پارټي د تجاویز پرانا کې بمونګه مطلب چې جوړو او دا غي په حواله باندې چې کم دی متفقہ چې په سیم پیج را شو بیا به کم دی نو مونږ د پریزیدنت سره او د پریزیدنت صاحب نه پس چې کم دی نو بیا د ارمی قیادت سره به مونږ مشوره کوو او مونږ به میدان ته ځو.
جماعت اسلامي او تحریک انصاف په دې غونډه کې ګډون نه کوي. کله چې می په دې لړ کې د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې دوی ځکه په دې کې ګډون نه کوي چې د حکومت ختمېدو ته شو ورځې پاتې دي او بل دا چې د رنګ مهمو پیښلو کې استابلیشمنت زیات لاس لري. خو کچري د دې ټولګوندیزي غونډې پر وړاندې کې دوی سره مثبت ګام واغستلو نو جماعت اسلامي به بیا هم تایید کوي.
پاکستان اسٹیبلشمنٹ سو پورے چھ پرتے مسلو کے افکار رول ادا کول نہیں ادا کرے تر وقت پورے دا صرف ناستا پاستا دا منگا زکا پدے باور نہ گنو چھ دا مجلس دا امن دا پارا دیو را غور کرے دا صرف یہ اخباری سٹیٹمنٹ باور کی اقرار دا دو پاس کی خو بیا منگا دا وائی چھ اگر من پدے مجلس کے نیو خو که پدے مجلس کے دسی و پیسر دی وم کرا چاہ عوام دا پارا خیر وا نو بغیر شرکت نہ ہم با
د یادونې وړ ده چې د ترګرۍ په اخلاق په اسلام آباد کې په دې ټولګوندیزه غونډه کې شاوخوا شپږ د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه ګډون کوي خو جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند په دې غونډه کې ګډون نه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګه په اورګزو ایجنسی کې بخنه غواړو. نن سهار په بنو کې د وسلوالو لخوا د پولیسو په تاڼه تبرید وروسته د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ تنه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره یو امنیتي سرتیری پکې ژوبل دی او ټول برید کوونکي له منځه تللي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د پولیسو په وینا نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د بنو پولیسو په تانه میریان باندې برید وکړ چې د پولیسو او فوزی چارواکو تر مخه د سهار شپږونه تر نه بجو پورې د برید کوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ انخته روانه وه. د پولیسو او فوزی سرتیرو په وینا په دغه انخته کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي چې تانه ته د ننه کېدو په هڅه کې وو د تانې دیوار سره نږدې ووژل شول او په دغه خطه کې یو آرمی سرتیری هم ژوبل شوی دی. امنیتي ځواکونو د بنو بازار نه میریان تانې پورې ټولې لارې په خپله ولکه کې اخیستې وې او دغلته د آرمی اف سی او پولیسو لخوا پلاټنې عملیات هم روان وو. د پیښې په ځای کې ډی آی جی بنو نثار احمد تنولی مشال ریډیو ته وی
دا نن سهار شپږ نیمې بجې چې کوم دی د حملاور د تھانه باندې حمله وکړو او بیا زموږ چې کوم دی دلته پولیس چې کوم ډیپلویمنٹ او ایف سی والا چې کوم هغه ډیر بہادری وکړو. بیا چې کوم دی د حمله کې هغه چې کوم حملاور او هغه ټول پولیس او د ایف سی فائرنګ سره چې کوم دی هغه مړ کړو هغه اوراو شو. د پولیس او ایف سی طرف نه نقصان نه دی شوی. بیا آرمی موقع ته رسیدلو. پولیس ایف سی اور آرمی کمبائن ایفٹ سرا دا کاروشو دے کے چکم دے جو آرمی زوان چکم دے لگ معمولی زخمی دے اور نور انشاءاللہ خیر اسو.
د بنو پولیسو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اسماعیل خان وائی شپک زانمرگی برید کون کی وڈل شوی او یو فوزی سرتیرے جو بل شوی دے.
ٹول ڈیس مین سرکل افسران او نفری موقع ضرورت سے دلو مجھ پسے شاہتا آرمی والا رو اس لئے بدے مقابلے چھے پینزے کسا خودکش وڈا زیدل ٹوٹر شپک کسان دی پینزے ڈا زیدلی دی او یو باڈی ثابت آزا.
دا میریان تانے پولیس اہلکار محمد ریاض دا غلطا دستر گولی دل حال مشال ریڈیو تا دا سے بیان کو.
ساڑھے چھ بجے ویزوں گدا والتا منتظم سنتری والاڑو اغا بانے پائے رو شد آغا طرح مونگا ٹول نفری سٹانٹو شوا چھ دل ترالو اغا دا آغا طرح پائے لیر دیا تو دا آغا گارتم پہ پائر کے دو اغا دل تا خودکش رامن دے والی مونگا پدری کسو ویشتو خود سمیو نہ خوڑو چھ آخر اکی دل ترا جوخ شونا بس چھ بیو لگر با بیا پٹاو شو ٹول نپرے ڈزی کولی زیزا نما دری ہینڈ کرنی ٹپ لڑکڑی دی.
این حال کے تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان اللہ احسان مشال ریڈیو تا دا نمعلوم زائی سخا دا ٹیلی فون پا کر خووے دا غبرید ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان پا سر اخلی. دا یدوان دا چی سوم یشتے وڑان دے ہم تانا میریان سرا یو زانمرگی برید کون کی دا بارو دونا ڈک گاڑے جگڑا ولے وو چی پا کے دا ولسی وگڑو پا شمول یو ویش پولیس سر تیری وجل شوی ول.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اورګزو ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي او نه نور زخمیان دي. امنیتي چارواکي وایي په زخمیانو کې د ځینو حالت ته اندېښنې وړ دي. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د حسنزو د رسیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او سرچ آپریشن روان دي. نور حال په دې رپورټ کې دی.
د خیبر ایجنسی تهران د کوهاټ په لور روان په اورګزو ایجنسی کې د سوالو پر گاډي پسې بامي چودنه شوې ده. سپکې امنیتي چارواکو تر مخه لک تر لګه سلور کسان مړه او نه نور زخمیان شوې دي. د اورګزو ایجنسی د لوی ځواکونو یو اعلی چارواکي صوبیدار محبوب خان وایي چې د حسنزو درې په سیمه کې دغه پیښه د پنجشنبې پورس کریبا لس بجې د ریموټ کنټرول په ذریعه شوې ده. چارواکي پر وینا چې د چودنې وروسته گاډي د کمرنه لاندې کندې ته د خوېدو په وجه ځاني زیان زیات شوی دی. چارواکي زیاتوي چې د پیښه سا زخمیان مختلف و ہسپتالونو تا رسولی دی.
انو کسانو کی سیریس درے کسانو غا کوار سی امیش تا تشکیل شولو او تنور کم زخمیان دی اغا کلی ایڈکوٹر سی امیش کے وسط پر ایزر ایلاوی دی.
چارواکی پروینا چی پا نخشو کسانو کی زنانا او معشومان هم شامل دی. امنیتی چارواکی وای چی نخشو کسانو کی دا زیادر تعلق دا افریدی کم سخه خیلو سره دی. حسنزو دا رسیما دا کوزی اورگزو ایجنسی پا حدودو کی رازی. پسیما که دا اورگزو ایجنسی مشتی کم اسی گی. صوبیدار محبوب خان وای چی دا پیخ روست امنیتی زوا کونو سیما پا خپل ولکا کی اخستی دا او سرچ اپریشن روان دی. دا دغی پیخ پڑا لاچا پا خپل سر ندی اخستی. واضح دیوی چی پیاوی اونی که دا ریموٹ کنٹرول بزاری چودانا دا که دو دغا دویما پیخ دا. دا دین اولان دی پا آتا منٹی پا کلائی ہیڈکوارٹر کی چودانا شیب واز پا کی روختهی چارواکو تر مخا دولس آم وگڑی مڑا او چلر ویش نور زخمین شوی بو.
د مشال راډیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور های کورټ کې د بيدارکه کسانو د کیسونو په لړ کې را بلل شوی د پیښور پخوانی کور کمانډر او سیکرټری دفاع آصف یاسین ملک ویلي دي چې د پاکستان پوځ کله هم خپل ملکی وګړي نه دي بيدارکه کړي او پوځ سره چې کوم کسان دي هغه ټولو ته په ډاګه ده. دوی د بيدارکه کسانو لپاره په پولیس او پولیټیکل انتظامیه باندې تور لګو، خو پولیټیکل انتظامیه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د خلکو د ورو کولو اختیار د دوی سره نشته. په دې حقله د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شوی احمد جان نه تفصیل اورو.
پیښور های کورټ کې د بيدارکه شوی کسانو د مقدمو د اوریدنو په وخت نن عدالت ته رابلل شوی د پیښور پخوانی کور کمانډر او موجوده سیکرټری دفاع آصف یاسین ملک خپل بیان کې ویل چې ډېر خلک بهر ملکونو کې دي، هغوی هم په بيدارکه شوی کسانو په لیست کې اچولي شوی دي. دوی دا هم ویل چې پوس کله هم د خپل ملک وګړي نه نیول دي او نه ورکړي دي، بلکې دا کار د پولیس او په قبایلو کې د پولیټیکل انتظامی دي. په پیښور های کورټ کې د بيدارکه شوی کسانو یو وکیل کریم مسعود په دې باب لباندې مشال لیړو ته ویل پولیټیکل انتظام زمي یا نور ادارو سره دا اختیار نشته دي چې سکون سي او رو کې کړی
سره سچو کالو راته پولیټیکل کا څو کار ستړي دي یا پولیس څو کار ستړي دي نو هغه پټا دي په ولاتونو کې مخکارا دي او عدالتونو ته تشکی دي. اوس د قسمتې نه دا نن سبا چې کم دا کم خلک چې دوی عمر کړی دي بالکل نو دې کې خو هم خاص څه کم دي انوالو دي دغه چې مون سره په درجنو کې سنا خلک راغلي دي، وطندار راغلي دي، هغه دا ویلي دي چې زمونږ دا خلک چې کم دي.
په پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرل اقبال مومن په دې موقع باندې وویل چې پوز عدالت ته دا پډاګه کړه چې دوی سره کم کسان دي، هغه خ پډاګه دي او دین علاوه چې کم کسان نیول کیږي نو نور ادارې هم شته دي چې هغوی خپل کاروای نه کوي.
هغه دوی ویل چې زمون سره چې کم دي نو سره په ایسای او ایم ای چې کم دي نو زمان راځي او منگا سره چې کوم کسان نو موږ دې تحقیقات کوو به دې و چې زمونږ علاوه چې کوم دې نو تاسو دې چې په قبایلی علاقه جاتو کې فرنټیر کورم کار کوي اور می دې دا دا غو کو چې تاسو مې باندې کوي چې کوم کسانو خلاف چې کوم دې نو سره جوړیږي هغه پری دې چې کوم خلاف هم سګری وي اسی د هغه خلاف مقدمه روان دي کې عدالتونو ته او دا خو چې را ولې مطلب دا چې دومره وخت شو تاسو دې خلاف کې سونه نه جوړوي یا کې سونه ولې عدالتونو ته نه استوي.
یادونه ول دا چینن پیښور های کورټ د خیبر پختون خو د کورونو چارو سیکرتر اعظم خان هم د اتیا بيدارکه شوی کسانو مقدمو کې رابللو. د کورونو چارو سیکرتر عدالت ته خپل رپورت کې ویل چې اویا کسان دوی انټرنمنت سنټر ته لیګل دي ځکه چې په هغوی باندې شک او مقدمه وي او لس کسان خپل کورونو ته استول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا اداره وایي چې د باجوړ ایجنسی پر راغګانو سیمه کې د یو بارانی بند په جوړولو به کار روانه میاشت پیل کړي چې د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به سرته ورسوي. ویل شوي چې دغه ډیم به د سیمې درې نیم زره اکړه ځمکه خړوبوي او د یو شمېر خلکو ته به روزګار ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي یعنی ایف ډی ای لړخه د درې نیم زره اکړه ځمکې خړوبولو لپاره باراني بند جوړونې منصوبه به په روانه میاشت کې پیل شي. د ایف ډی ای لړخه دا ډیم به د باجوړ ایجنسی په راغګانو سیمه کې جوړول شي. د راغګانو سیمې یو اوسیدونکی شفیق الرحمن چې په ناوګۍ ډیګری کالج کې لیکچرر هم دی وی ویل هغوی به د دې ډیم نه یوازې د کروندې ګټې اوچتې کړي بلکې د هغوی د سیمې ځوانان به پکې هم مزدوریانی وکړي.
باندې حکومت ته هرکلی کو چې غوړا چې دوم په لاګه کې دا خو یو ډیم دی نور دین کې دا سي اپورتونټیز چې موږ دې مونږ اساس کې چې کم درنا امید پیدا شوه دي هغه علاقې زمکه چې چا وی نو خلکو ته د ډړې په حساب سره د کانال په حساب سره پیمنت کړي دي نو موږ امید لرو چې حکومت د فجال جوړ کار شروع.
خلیل الرحمن د شانرې کلی راغګانو اوسیدونکو دی او وای هغه د باران په انتظار وی او زمکه کوي خو کبن جوړ شو نو بیا به داستونځه هوار شي.
نو دا ډیر دوه غټ ضرورت په دې ځوان کې چې ترته نوالتا باندې یا تا خلک مخړی یا وطن مخړی ونی ګوټی نه نو ان شاء الله د دې ډیر غټه سي دي.
عبد الغفار خان د سلارزی اوسیدونکو دی او وی ویل دا غوی پسمه کې یو بل بند هم جوړ شوی و نو هغه ترې څه فائدہ اوچته کړی دا
کله به جون جولای شروع شو نو موږ زنانو وړې لړل نو براولې نو دا غړې موږ ته څه فائدہ دا چې موږ کویا نه لکه مطلب د وونه ډک شو موږ دې باندې خوشاله یو دا لري غړې هم دې دغه چې کم د باټوار اسرو نو یا دا کوم درې چې دا په اوپر تل راځي دلته بس تور کیږي او د دې سبب د دې چې کوم ځان دې مکی دي لکه شانارې شو کمر راځي مکی شو دي یا دې سر برس مکی شو دي دا موږ هم درخې دي شي
دې بن کې ما سمره تنن په مزدوري ولګي او د فستونو پیداوار به سمره زیات شي دا پختنه مو د اف ډی ای د جنرال منیجر تسنیم ګورلانه وکړل.
سیلاب بچاو لپاره د بل ځای کې اوبر سٹور کول دي لکه نو په دې تقریبا 2000 او 300 اکر ځمکه باندې خراب دي. دسمبر 2014 کې دوی راکې یو سلو شل پرسنټ به زیات شي د اگزیسټینګ د واردا چې غیر نورمال خلک دي کړه دي ته 70 کسانو ته روزګار دی راوي.
د تسنیم ګورلانه په وینا د دې بند جوړښت ورستو به نه یوازې باجوړ ته ګټه ملاو شي بلکې 400 یا نور هغه سیمې چې د سیلاونو پرخ پرتی دي هم باید د سیلابي آفتونو نه بچ شي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی شئ او هم یې اوریدلی شئ. او اوس یو بل رپورت چې د نړۍ د یو شمېر نورو خارونو په سیر د پاکستان په کراچۍ او نورو خارونو کې نن یعنی د فروری 14 د مینې ورځ یا ویلنټاین ډے مانځي. دا چې په کراچۍ ښار کې ځوانان او پیښلې دغه رسم څنګه مانځي په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د ویلنټاین ډے د نمانځنه په مخه د خصوصي ډالیو او سوغاتونو اخیستونکو لپاره د کراچۍ په پاک ټاور، هایپر سٹار، تاریخ روډ، ډان مین مال او یو شمېر نورو بازارونو کې ځانګړي دکانونه جوړ شوي چې په دغو بازارونو کې خپلو مینو ته د ډالیو اخیستونکو کسانو ګڼه ګوڼه او رش تر سترګو کیږي. 25 کلنه عائشه هم یو له ډالۍ اخیستونکو څخه ده. نوموړی وایي د مینې ورځ یا ویلنټاین ډے د هغې لپاره د خوشحالۍ یو مقوي د هغه په خبره د خوشحالی هیڅ یو مقاله لاس ورکول نه دی پکار.
ویلنټاین ډے زما خپل دا چې زه خپل منوم چې تاسو کوم ایونت وی کنه هغه کې تاسو دا پوهیږئ چې دي تاسو خوشاله سه پاکستان دا نو تاسو هغه منول شي د کې سهار نشته. تاسو خپل مور پلان سره ویلنټاین ډے مناو کی د کې سهار نشته خو هر څه سم کار تاسو کوی هغه کې پوزېټیو اټیټیوډ چې دا ډیر زیات ضروری ده.
د ویلنټاین ډے د منځلو لپاره ګنډ مرزوانان او پیغلې د سمندر غاړې ته ځي، یو بل ته سره ګلونه ډالۍ کوي او دا ورځ د خوشحالۍ منځلو ته ځانګړی کوي. 28 کلن اشرف هم یو له هغه ځوانانو څخه دی څوک چې هر کال دا ورځ نمانځي.
د دې ویلنټاین ډے مقصد دا دی چې ته د چا د پاره چاته د محرم د مینې او د محبت پیغام ولېږې او دې هیڅ چاته نقصان نه دی رسېدلی. البته یو کس ته خوشحالي میاو شوې ده اغیب نور خلکو تخیلی وی چې ګوره ما داسې څوک شته چې هغه ما د پاره داسې جذبات لري یا اغیب نه زګران یم یا ګران یم. په دې دن انسان چې کوم دی هغه وای چې راز ته د مینم ملاو شي، ماته د پاور ملاو شي، ما د خلک خوخ کی لکه څنګه چې زه وایم چې ما د خلک وخت کی داسې نور خلک هم وای کنه.
د دې ترڅنګ ځینې کسان او ډلې د دې ورځې د نمانځلو مخالفت کوي او ځینې نور دا ورځ د حجاب او یا هم د حیا د ورځې په نوم نمانځي. په کراچۍ یونیورسيټي کې د تیرو کلونو په څیر سکال هم د ویلنټاین ډے په موقع د دې ورځې د نمانځونکو او مخالفینو ځوانانو او پیغلو ترمنځ د سوالونو او جوابونو او دلیلونو ورکولو دستوره دوام لري. د دې سربیره په سوشل میډیا، فیسبوک او ټویټر او د موبایل ټلیفونونو له لارې ګنډ مرزوانان او پیغلې یو بل ته د مینې او سوکالۍ پیغامونه استوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین دیموکراسي.
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی. په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولان په هانه ورته وي، عام ارواح په هانه ورته وي او هم منطق ور سره دي، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت پورز د ماپشن پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د ماسپخین 3:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه د احمد شاه زمينا ورو.
نن په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوي ټول ګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل پرانیستونکي وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ مسله ټول هیواد ته ورپېښه ده چې د مخنیوي لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په شریکه تګلاره ټاکي. نن سهار د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع پر تاڼه میران باندې په وسوال برید کې شپږ ځانمرګي وسوال وژل شوي او یو امنیتي اهلکار ژوبل شوی دی. شپږ تنه وسوالو نن سهار 15 بجې پر یاده تاڼه برید وکړ چې له پولیس والا سره تر 4 غنټو په روانه نښته کې ټول ځانمرګي د تاڼې د باندې وژل شول. د خیبر ایجنسی له تراس څخه د کوهاټ پر لور روان د سوارلو پر ګاډي په روغزو ایجنسی کې به مې چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 4 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د کابل کندهار په لوی لار د غزنی د قرباغ په سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې 3 تنه مړه شوي دي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي عمومي قومندان نن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او له هغو کسانو او کورنوی سره غمرازي ښکاره کړه چې ممکن په کونړ کې د دوی په عملیات کې وژل شوي وي. د اټومي توان نړیواله اداره له ایران سره د خبرو اترو پر سر یوې لوزنامې ته په رسیدو کې بیا پات راغلی چې د تهران د مشکوک اټومي پروګرام ته تحقیقات پاره کولې. په داسې حال کې چې مالی کوریا درېمه اټومي ازموینه کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو په شمول د خپل اتحادي هیواد جاپان د حفاظت لپاره خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. اوس په ترکیه اسلام او دیموکراسي نن خبرونه کې واوري چې په ترکیه کې د سولې زغم او ورورګلوي د کلتور پر امینسته کولو کې تصوف سرول لوبولې دي. دا پروګرام تاسو لپاره احمد شاه زمي جوړ کړی.
ترکیه اسلام او دیموکراسي
گران اوریدونکو د ځنګړی اونیز خبرونی ترکیه اسلام او دیموکراسي لوي بلی کړي سر مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. تصوف په نړۍ کې ل لومړی ورځ راهیسی د امن روغی جوړی او بشر دوستی درس ورکړي او د خلکو د اصلاح لپاره کار کړی دی. ترکیه ته د اسلام پر اوستو او پیژندو کې صوفي بزرګانو مهم رول لوبولې دي چې د عثمانيانو په 1453 کلنی واکمنۍ کې په دغه ټولنه کې د زغم او ورورګلوي کلتور رامنځته کړي او د خپل خانقاو او تکیو او زاویو لالارې نه یوازې د ولس روحاني روزنه کول بلکې د ټولنیز اصلاح او د غیر رسمي زده کړې په برخه کې هم د قدر وړ کارونه ترسره کړي دي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننی خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د سولې زغم او ورورګلوي د کلتور پر رامنځته کولو کې تصوف څه رول لوبولی. دا تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالي او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د وزکرلسو مذهبي عبادتو سربیره په غوړه توګه د خدای پیژندنې لپاره له روحاني لارو چارو څخه کار اخیستی او په تنهایی کې باید خپل خالق عبادت کاوي چې دا عمل تبیا ځینو خلکو د تصوف یا طریقت نوم ورکړي، ځینو عرفان ورته ویلي او ځینو نور بیا د خپل پټي ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. که څه هم د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان بیلابیل نظرونه لري، خو په اصطلاحي توګه ټول پر دې متفق دي چې د تصوف لالاري د نفس تسکیه کیږي او په دې سره انسان خپل خالق او اصل پیژني او هغه ته ځان نږدې کوي. د ترکیه په استنبول ښار کې د مولویه تصوفي طریقې شیخ نایل کیسواوای تصوف د امن ملګرتیا او د یو بل د پوهاوی درس ورکوي او هر چاته غیژه پرانستې ده.
ان جنرالي هی ادوایزز پیس friendship fraternity and understanding
تصوف په عمومي توګه د امن ملګرتیا او د یو بل د پوهاوی درس ورکوي. مونږ اړ استل شو یو چې په ګډه د ملګرو گاونډیانو او هیوادونو په هیڅ ژوند وکړو، لکه اوس چې ترکیه د اتو نورو هیوادونو سره پولی لري او ژوند کوي، یعنی ژوند باید په امن او ملګرتیا کې تیر کړل شي. لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې هر څوک او هر څه راشه، مونږ هم باید دغه ډول فکر وکړو. نو د تصوف له نظره تر ټولو خسړی هغه دی چې بل ته په خبر شي. د تصوف بل پیغام دا دی چې مونږ باید خپل زړونه د نی په شان پاک کړو او بیا په دې کې د خدای ته ځای ورکړو. مونږ باور لرو چې کله مو زړه پاک شي نو بیا خدای په زړه کې راننوځي، ځکه چې خدای زمونږ څخه پاک زړونه غواړي.
us to clean our hearts.
دا تاریخ پوجدو کی پر اوسنی ترکیه د بیلابیل مذاهب یو شمیر پادشاهانو واکمنی کړی ده، خو په 1299 میلادی کال کې کڅه هم عثمان ارتغرل اوغلو غازی د عثماني سلطنت بنسټ کې شو دی، خو په روحاني توګه د دې پادشاهي بنسټ ایښودونکي صوفي بزرگان یادیږي چې په عثماني دور کې په ټولنه کې ډیر نفوذ درلودي. د ترکیه په انقره ښار کې د نقشبندي تصوفي طریقې یو پیروکار مولا یونس دمیرکرن وای په ترکیه کې د تصوف تر راتګ وړاندې په ټولنه کې زغم او یو بل ته درناوی ډیر کم و. مخکې له دې چې زموږ هېواد ته تصوف راسي، دلته د خلکو په منځ کې زغم او یو بل ته درناوی او نزاکت دومره لږ و چې په نیشت شمېرل کېدلی. عارفانو یعنی صوفیانو دلته د ادب او ښو اخلاقو د زده کړې لپاره تکیې او زاویې پرانیستلې او خلکو ته به یې د ورولګروۍ سبقونه ورکول. خلک به یې د الهي عشق پر محور راټولول او دا به یې ورته ویل چې ټول مؤمنان سره ورونه دي. له دې وروسته د خلکو پمنسکی زغم ورورګلوی یو بل ته درناوی او خپل منځي نزاکت رامنځته سو. په دې وطن کې مشته دا راوښو دل سو چې د یو بل هرونه یاست او د جنگ جګړو څخه خلاص واخلي. مشته له یو بل سره مینه او د زغم زده کړه راکړه. په استنبول کې د مولویت تصوفي طریقې شیخ نایل کیسوا هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول او ټول وګړو ته په یوسترګه قتل دي.
د مین ایم اف صوفیزم از ټو سرو مانکایند.
د تصوف بنیادی مقصد د انسانیت خدمت کول دي، لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومي وایي چې خدای ته د ورته لار د انسانانو په منځ کې تیریږي، نو تر ټولو ښه سړی هغه دی چې د خلکو خدمت کوي. د انسان تر ټولو ښه او پیاوړی تعریف دا دی چې ټولو انسانانو ته په یو سترګ ګوري او تر منځ یې هیڅ ډول توپیر نه کوي، چې دا تور دی، دا سپین دی، دا ژیړ دی، یا دا مسلمان دی، دا عیسائی دی او داسې نور. انسان انسان وي. کچریتا سو د یو چا ګوته پریکړي نو د ټولو وینه یو رنگ لري. مولانا هم دا وایي چې کچری ګلاس مات کړي نو اوبه یو ډول.
په تصوف کې د بیلابیل صوفي مشرانو په نامه ها وخت بیلابیل ډلې جوړ شوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه. دغه ډلو ته ورسته د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل شو. په دغه تصوفي سلسلو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غځونې وکړې. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر 200 ته رسیږي چې هر یو یې ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. خو چې کله د لومړۍ نړیوالې جګړې په پایله کې عثماني سلطنت ټوټې ټوټې سو او په 1923 میلادي کال کې په ترکیه کې د پوز د یو ملتپال مشر مصطفی کمال پاشا لخوا جمهوریت اعلان سو، نو د صوفیانو د ذکر او اصلاح ځایونه یعنی تکیه او زاویه وتړل سوې. د ترکیه په کونیا شهر کې د نجیب الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای په دې هیواد کې تصوفي تحریکونو د خلکو پر روزنه او اصلاح کې لوی خدمت کړی دی.
Hakikaten tasavvufi yönelimler Türkiye'de büyük bir hizmet görmüştür.
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی. ته جمهوریت په کلونو کې سره لدی چې تکیه او زاویه ترل شوی وي او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګیدلی و، خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بیبلو. پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې، خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي. په تکیو زاویه کې د پخوا په شان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي، هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي.
په ترکیه کې به په تکیو او زاویو کې صوفیانو د خلکو روزنه څه په دې ډول کول چې د هغوی احساساتو ته به مخاطب کېدل او په اسانه ژبه به درس ورکاوي. په همدې ډول پر خلکو د دې درسونو ډیر زیات اغیز کېدی. د ترکیه په قونیا شهر کې د نجم الدین اربکان د پوهنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسور ډاکټر محمد اکګل وای صوفیان د تصوف لاري د دین ښوونه کوي چې د مقابل لوري پر احساساتو ډیر ژر اغیز کوي.
Ben şöyle düşünüyorum. Acemler genel anlamda
یعنی عربلارا قارشی عربلارن دیشنده اولا
زما په اند عربو پرتا اجم لکه ترکان افغانان پاکستانیان او داس نور پر هغه دین باندې ایمان لري چې په ژبه یې نه پوهیږي یعنی قران په عربي ژبه نازل شو دی کچېر پښتنه وشي چې موږ په خپل ژوند کې اسلام په فقہی توګه په لیکول شو که په تصوفی توګه نو زما ځواب به تصوفی وي ځکه چې تصوف په خلکو کې زغم او د زغملو کلتور رامنځته کوي د ترکیه د خلکو په تعبیر مولانا جلال الدین رومی یونس امره او حاجی بکتاش ولی شان نقشبند له منځنۍ اسیا څخه راغلي دي زما په ان تصوف د ترکانو افغانانو پاکستانیانو او ایرانیانو په ژوند کې ډیر مهم دی او دا زموږ له هغه درک او فهم سره تړاو لري چې موږ له اسلام څخه لرو یعنی کو پختل شي چې دینداری په عقل پورې تړاو لري که په احساساتو پورې نو زه به وایم چې دینداری د احساساتو کار دی او په عاطفه او احساس پورې تړلی ده معنا دا چې د دین لارښوونه د یو ذریعې لاره کېدای شي نو زه ویلای شم چې تصوف زموږ په ژوند کې ډیر مهم دی په راتلونکي کې به هم تصوف په اسلامي کلتور او ورځني ژوند کې ډیر اغیز ولري ځکه چې د یو وشتمې پیړۍ دور د تصوفي منځلاري اسلام د زده کړې بلنه ورکوي او زما په اند په راتلونکي کې به هم داسې
yarınlarda da önemli olacağını düşünüyorum.
په ترکیه کې که څه هم د جمهوریت پر راتګ سره پر تصوفي فعالیتونو بندیز ولګېدی خو ځینو صوفي شیخانو به په پټ خپل فعالیتونه پر مخ بیول بیا وروسته د وخت په تیرېدو سره صوفیانو د اصلاحي یا فلاحي ادارو له لارې خپلو فعالیتونو ته وده ورکول خو د ډېری صوفیانو په اند د 2000 میلادي کال راهیسې تصوفي فعالیتونو بیا وده کړې چې د خلکو اخلاقي روزنه او اصلاح کوي د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرکوای تکیو او زاویو د خلکو په تعلیمي او اسلامي روزنه کې لوی رول لوبولی دی
حقیقتا تصوفی یونلیبلر ترکیه ده بیوک به خدمت کرمشتور
په حقیقت کې په ترکیه کې تصوفي تحریکونو لوی خدمت کړی دی د جمهوریت په کلونو کې سره لدی چې تکیه او زاویه ترل شوی وي او په رسمي ډول پر تصوف بندیز لګیدلی و خو بیا هم خلکو تصوفي تحریکونو ته دوام ورکړی و او په ځینو تصوفي طریقتونو پورې تړلي ول او ژوند یې پر مخ بیولو پخوا به د مدرسو زده کوونکو په مدرسه کې او نالوستو کسانو په تکیه او زاویه کې زده کړې کولې خو اوس په تصوفي حلقو او مجلسونو کې د انسان احساساتو توینا کیږي په تکیه او زاویه کې د پخوا پشان هغه کسان چې مدرسو ته نه دي تللي او عمرونه یې هم ډیر شوي هغوی ته هم په تکیه او زاویه کې دیني زده کړې ورکول کیږي او تکیه او زاویه د مدرسو دنده پر مخ بیایي
د صوفیانو په وینا تصوف لوستو او نالوستو نارینه او ښځو ځوانانو او سپینږرو ټولو ته د خپل علمیت پوهې مزاج او عادت سره سم درس ورکوي چې دا ډول هغوی په خبره پوه کړي د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر محمد اکګل وای تصوف د انسان پیژندنې نوم دی او د یو عمل انګیز حیثیت لري
تصوف تعبیر جایسه بی انلامده وی کاتالیزر شکلنده در بانا ګوره
تصوف د یو کیټالیسټ یا عمل انګیز حیثیت لري د ویلګ په ډول کومګ برخنا کوټ یا بجلی ګر په نظر کې ونیسو نو هلته یو داسې نظام موجود دی چې برخنا د ضرورت وړ حالت تراولي او زموږ کورونو ته د 240 وولټ برخنا را لګي او د تصوف کار هم دغه دی کله چې موږ چاته وینا کوو نو باید خبر یو چې هغه څوک چې دینی معلومات نه لري هغه ته لکه مزایا پیل کړو یعنی تصوف انسان پیژني چې څه شي ته اړتیا لري نو هغه ورکوي دا کار د اسلام د پیغمبر په وخت کې هم شوو یعنی یو صحابي راځي او رسول الله ته وایي چې ماته یو داسې کار راوخی چې په کولو یې جنت ته لاړ شم نو پیغمبر هغه ته وایي چې ولاړ شه او د مور او پلار سره دې ښه وکړه یعنی پیغمبر دا صحابي پیژني او پوهیږي چې مور او پلار ترې خپه دي نو چې کله یې د مور او پلار رضا حاصل کړه دا سړی سم لار موندای شي نو تصوف هم دغه څه دی انسان پیژني او ټولنه پیژني او د انسان په اړتیا پوهیږي چې انسان څه شي ته ضرورت لري نو هغه ورکوي یعنی تصوف اوس مهم دی او پراتلونکي کې به هم مهم وي
دونهیسله ګنومزده اهمیت دی یارنلار ده ای اولاجک
تصوف کوي خواته انسان پیژني او هغه ته د هغه د زړه سره سم درس ورکوي نو بل خو د انسانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیر نه مني او خپل غیژه د ټولو پر وړاندې پرانیسته ده د ترکیه په انکارا شهر کې د نقشبندیه تصوفي طریقې یو پیروکار ملایونس دمیرکیرن وای دوی ته شو دل سوي چې هر چا ته خپل غیژه پرانیزي او د لویدل خلکو لاسنیوي وکړي
مولانا جلال الدین رومی حضرتانین اورتسیله بیزه شونو اورتدلر
لکه څنګه چې مولانا جلال الدین رومی فرمایي که هر څوک او هر څه زموږ درگاه د نا امیدۍ درگاه نه ده. که دې توبه ماته کړې وي هم راځه، که په ګناه کې غر کې هم راځه، ځکه چې دا ور د ناهیلۍ ور نه دی. په دې درگاه کې داسې صوفیان موجود دي چې هغه تا ته دا نه وایي چې ته بې ژرې یې، ستا قضایي لمونځ ستا، تا روژه قضا کړې یا تا تصوفي روزنه نه ده لیدلې، نو ته طریقت ته نسې را داخلېدلی. نه، دا خبرې تا ته څوک نه کوي، بلکې تا ته وایي که هر څوک او هر څه یې راځه، زموږ ور هر چاته پرانیستی دی. یونس امرا وایي زه له مخلوق سره مینه د خالق لپاره کوم. موږ ته دا راښودل شوي چې هر چاته خپله غېږه پرانیزو. څوک چې لوېدلی وي موږ ته امر کېږي چې هغو ته لاس ورکړو او له دلدل څخه وژغورو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وخت شوي دی پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې ورته غوږ شو.
دا خبره ډیره عامه ده چې نوې کول د یو ملت او وطن سباون وي. د خپل روحانه سباون لپاره دا خبره مهمه ده چې نوې کول ته تعلیم ورکړی شي او د دې ترڅنګه د عملی او سیاسي ژوند تربیت هم ورکړی شي. دغه وجه ده چې د ټولې نړۍ په تعلیمي ادارو کې که یوې خواته د تعلیم د معیار پاملرنه کیږي، نو بلې خواته ځوانانو لپاره د غیر نصابي هلو ځلو موقع هم برابرول کیږي، او په دې کې تر ټولو مهم د طالب علمانو تنظیمونه یعنی یونینز. تر څه حده دا خبره د افغانستان او پاکستان په تعلیمي ادارو کې هم په نظر راځي، خو د بده مرغه دلته سیاسي ګوندونه د طالب علمانو دغه تنظیمونه د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او د حقیقي مشرتابه او سیاست تربیت نه ورکوي. په دې حالاتو کې چې کوم ځوانان بیا د خپل تعلیم تر څنګه د خپلې ټولنې د نیمګړتیاوو ختمولو لپاره هڅې کوي، دغه د روښانه سباون نښې دي. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن چې د پاکستان د ملت پال سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د طالب علمانو تنظیم دی، د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو مهم شروع کړی دی. د یاد تنظیم د کوټې ضلع معاون سکتر علم خان یوسفزی په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
هر بچی په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او په هر کلی کې سکول غواړو. دا کمپین چې دی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د لوستونکو سازمان دی، په لسم تاریخ باندې، په لسمه فروری باندې په جنوبي پښتونخوا کې شروع کو او تر د لسم ما پورې چې دی دا کمپین به جاری وي. په دې کمپین کې چې دی موږ په مختلفو کوڅو په کلو په هغې کې چې دی ریلیان یوداسو، هر کور په دروازه په دروازه ګرځو، ماشومان راوباسو، مشرانو تیزو، کور په کور دروازه په دروازه خلکو ته وایو چې خپل ماشومان چې دي دا تعلیم ته راغلي، کیس په سکولونو کې داخل کړي.
که یو عام وګړي نه پوښتنه وکړي شي چې ستا مسلې څه دي، نو هغه به یو شمېر مسلې په ګوته کړي، خو ډېر کم به تعلیم ته پام کوي. دا چې د دې نورو مسلو پر ځای یوازې د تعلیم د پرمختګ کمپاین یې ولې شروع کړو، علم خان وویل
زمنګ لوی ستونزې دي. یعنی د پښتنو کمې بې دردۍ چې دي، د پښتنو بېروزګاري، د پښتنو کم معاشره چې د پرمختګ لارې بندې شوې دي، د دې یوازینۍ وجه چې ده هغه د تعلیم نشوالی دی زمونږ په پښتنه ټولنه کې. نو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دا کمپین چې دی صرف او صرف د دې دپاره کوي چې پښتون اولس چې دی د دوی مستقبل چې دی دا تړلی شوی دی د تعلیم سره، د زده کړو سره. نو باید د پښتنو د پښتونخوا وطن ټول ماشومان چې دي، ټول هغه چې دي ځوانان چې دي، هغه زده کړې وکړي. دا ډایرک دغه خبره چې ته تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، ستا دغه چې دی مستقبل چې دی هغه به بیا روښانه وي، ستا پرمختګ چې دی یو قسم ته د تعلیم سره مربوط دی.
بیلابیل سیړنیز ریپورټونه سرګندوي په هیواد کې د تعلیم د کمی یوه وجه دا ده چې مور پلار خپل بچی سکولونو کې نه داخلوي، او دویمه وجه یې دا ده چې حکومت د تعلیمي ادارو او سهولتونو په ورکولو کې ناکامه دی. علم خان نه مو پوښتلی چې د بیدارۍ لپاره خو په سیمه کې کمپاین چلوي، خو آیا د حکومت نه هم د ذمواریو د ترسره کولو غوښتنه کوي او که څنګه؟
دا غیر لپاره خو موږ مسلسل چې دی لګیا یو د حکومتي چارواکو سره مظاهرې په خبرو د لارې دا غوښتنې ورځ ته ورځ کوو. زموږ د تنظیم په حیث باندې د پښتونخوا وطن د یو سیاسي تنظیم په حیث باندې موږ چې دی هر وخت ورته کړلی چې موږ د
تعلیمی ادارو غواړو، په هر کلي کې چې دی سکول غواړو، په هر علاقه کې کالج غواړو، په هر ضلع کې یونیورسټیانې غواړو. دا چې دی مسلسل موږ خپل د احتجاجي مظاهرو په دغه کې، اخباري بیانو په دغه کې، په ټي وي باندې، په راډیو باندې، په هر دغه کې چې دی په پلیټفارم باندې موږ دا خبره چې ده حکومت ته هم کړله، ولس ته هم موږ دا وایو چې زموږ د بیدارۍ، زموږ د شعور نه بغیر دا نه کېږي.
په موجوده وخت کې هر تعلیمي اداره کې هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیم لري. علم خان نه مو پوښتلي چې هغوی ورسره هم د لړکې سمراستې او یا رابطې کوي.
زمنګ لخوا چې دی، زمنګ لخوا خو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې دا ټول لسته پاره دی، او دا ستونزې چې دی یوازې په پښتونخوا سټوډنټ سرګنایزیشن ته نه دي پیښې، بلکې ټول ولس، ټول وطن ته پیښې دي. نو په دې کې چې دی پښتونخوا سټوډنټ سرګنایزیشن د هر سیاسي تنظیم سره چې هغه وجود لري ورسره خبرې کړې دي چې تاسو په دې کې زموږ سره مرسته وکړئ، تاسو راشئ په میدان باندې. دغه تعلیمي کمپاین چې دی چې دا کامیاب کړو، زیات نه زیات خلکو ته خپل ولس ته ورسو، او زیات نه زیات ماشومان چې دي هغه موږ په تعلیمي ادارو کې چې دی هغه داخلي دغه د دې لپاره چې دی پښتونخوا سټوډنټ سرګنایزیشن مسلسل رابطې کړي دي، په هر تعلیمي اداره کې رابطې کړي دي، د هر سیاسي تنظیم سره چې دی رابطې کړي دي. هو البته لا څه داسې موږ ته چې دی ریسپانس هم نه دی راغلی، او له چا لخوا چې دی ملاتړ اعلان هم د دې کمپاین نه دی شوی.
علم خان یوسف زیوای دوی هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې، او هر کلی کې سکول غواړي. نوموړی د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کوټه ضلع معاون سکرتار دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د تعلیم د پرمختګ د کمپاین حال درکو، چې په ټولنه کې د ولسی بیدارۍ لپاره د 10 فروری نه تر 10 مارچ پورې کمپاین چلوي. د دې کمپاین ناره ده: هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې، او هر کلی کې سکول غواړو. د یاد تنظیم د زون مشر کبیر افغان په دې حق لوایي:
د دې کمپاین زموږ لوی غرض دا دی چې هغه په زرګونو ماشومان چې هغه تر اوسه پورې د دې وجې له سکوله، له ښوونځیو، له کتابه محرومه دي، چې هغه غریبان دي، هغه توان نه لري، هغه طاقت نه لري چې هغه و ښوونځیو ته راشي. بل خوا ته چې کوم سرکاري ښوونځی دي، په دې کې ډېر لوی تعداد، که زه تا ته یو شګر در وښیم، د 12 پښتنو ضلعو کې، زموږ جنوبي پښتونخوا ورته وایي، 320 ښوونځي دا وخت مکمل بند دي، او په دې کې په زرګونو کم استادان دي. دا پر کورو تنخواوې اخلي، دا غیر حاضر دي. اوسره په کوټه ښار کې چې هغه د دې صوبې دارالخلافه ده، هغه کې دا صورتحال دي چې ټولې تعلیمي ادارې د هر قسم جدید علمي او ساینسي سهولتونو څخه محرومې دي. نو موږ دا بهتره ګڼو چې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې کلي کلي ته، کورونو ته، ولسونو ته، مسجدونو ته، حجرو ته ولاړ سو او ولس ته پیغام ورکړو.
د طالب علمانو یو تنظیم په دومره لویه پیمانه او دومره لویه سیمه کې دا پیغام څه ډول خپرولی شي په دې پښتنه نوموړي وویل:
زموږ د پیغام خپلې طریقې دي. موږ کور په کور ګرځو، زموږ په زرګونو کارکنان دي، دا موږ په خپل کار باندې اچولي دي، موږ پلانونه تړلي دي، ترتیب مې نیولی دي، دا مې ټول را منظم کړي دي. موږ د پیغام رسولو هره طریقه او ذریعه استعمالوو، کدا اخبار دي، کدا کور په کور تک دي، کدا د مسجدونو په ذریعه اعلانات دي، کدا د لاوډسپیکرو په ذریعه په کورونو کې، په کلو کې اعلانات دي، یا د حجرو ته تک دي، یا د مسجدو ته تک دي، یا د بازارو کې پر چوکونو سنره ټولول دي. موږ د هر طریقه خپلو، او د دې طریقو په ذریعہ باندې موږ ولست خپل پیغام رسو.
کبیر افغان وایي دوی به دا معلومات هم راغونډوي چې څومره ماشومان د تعلیم نه به برخې دي، او دا چې د دې کمپاین په نتیجه کې څومره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي شوي دي. نوموړی وایي تعلیم د هر انسان داسې بنیادی حق دی چې د ملګرو ملتونو او د هیواد آئین یې ذمہواری اخیستې.
د اقوام متحده تر قانون لاندې تر 2015 پورې دوی دا ریاستونه ټول پابند کړي دي چې هر بچی ته به بنیادی تعلیم څه دی دا به لازمان ورکړي، او دې دپاره به اقدامات کوي. او د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم آرټیکل دی 15A، هغه کې دا واضح لیکل شوی دی، راغلی دی چې په دې ملک کې مفت او لازمي تعلیم د دې شي ګارنټي ورکول شوی ده، او ټول جهان د ټول جهان بچیانو ته او ټول ریاستونه د جهان پابند کړی دی چې هر بچی ته به مفت او لازمي تعلیم د لپاره تاسو بندوبست کوئ. لچنزو کال تر شپارس کال پر د هر بچی لازمی او بنیادی انسانی حق دی او لدی حق ایس سوک سرغلوونه نس کولای.
زنی خلق دا فکر کوي چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ملت پالا نظر لرونکي سازمان دی. دوی به د کمپاین کې د سیاسي امتیاز او فرق نه ځان څنګه وساتي؟ کبیر افغان دا خبره ردوي.
ګور موږ تعلیم خبره کوو او تعلیم د هر بچی بنیادی انساني حق دی. دا بچی د هر چا دی او بلا امتیاز پښتونخوا وطن کې چې هر څوک وسیږي، دا که پښتون دی، دا که تاجک دی، دا که ازبک دی، دا که پنجابی دی، دا که سرایکی دی، دا که هندو دی، دا که سکھ دی، دا که له بل مذهب تعلق لري، بلا امتیاز چې د دوی ژبه چیشته، د دوی قومیت چیشته، د دوی رنګ چیشته، د دوی فلانا چیشته، موږ بلا امتیاز د هر بچی خدمت، د هر بچی تعلیم موږ خپل ځان د خپل ځان فریضه بولو. دا که موږ په پارټی کې دي کنه دي، دا که له موږ تعلق لري کنه لري، موږ هر هغه بچی چې هغه له ښوونځي معلومه دی، هغه له علم معلومه دی، موږ غواړو د دې کمپاین په ذریعه باندې هغه ټول بچی چې دي هغه و ښوونځي ته راولو.
کبیر افغان چې د یاد تنظیم زونل سیکرټری دی وایي د هر سیاسي ګوند طالب علمانو تنظیمونو ته پکار دی چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د تعلیم د پرمختګ کمپاین په اړه معلومات ترکو، کوم چې د دې نارې لاندې جاری دی چې هر ماشوم په سکول کې، هر استاد په کلاس کې او هر کلی کې سکول غواړو. دا کمپاین پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر مخ بیای. د دې تنظیم د جینکو د سانګې مشره ملاله بیبی وای د هلکانو په نسبت د جینکو د تعلیم شرح لا نوره ښکته ده. نوموړی د خپلې سیمې او مشکلاتو په اړه وویل.
زچ په کمی کلی کې وسم د سرکاري سکول نشته، دلته د مج د کنوینس د وجې ډېر خلک د کنوینس پرابلم د وجې پاتې دي د تعلیم سره، ول چې دلته نږدې سکول نشته. په سکولان شته هم، هلته ټیچران نشته، استادان نه راځي. د استادان څه دا هیله لرو دا زموږ خواست چې راسي خپل حاضري ورکوي، دا تنخواوې چې تاسو خوري دا تاسو مفتي نه اخلي، دی باندې تاسو خپل خواري وباس. که تاسو خواري وباسي نو سبا به د زموږ پښتني معاشره ډېر په اسانۍ مخته.
ملالا د هر ست په کتو سره وای د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جنکو کارکونکو ملاتړلې چې د تعلیم د خورولو لپاره به خپل هلې ځلې لا نور زیاتوي. دا چې عام ولس د دې کمپاین په اړه څه نظر لري، د سیمې سره تعلق لرونکي مقصود احمد نومي یو ځوان په دې حق له مشال ریډیو ته وای.
عام ولس چې هم دې ته بدر سره نظر کتلې دي او موږ ډېر خوشاله یو چې موږ سیاسي خلکو له ډېر شپو پس له باچا خان او له خانشي د پس د زموږ سیاسي خلک یو خوا ته تللي وو، لیکن پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دا شی محسوس کړی دی چې بای موږ لکه همیشه چې کتا زاړه د خانشي او باچا خان تقریرونه کتلي، نو دا هغوی به دوه اړخه ول، یو د سیاسي اړخو او یو د اصلاحي اړخو. هغوی به په خپل تقریر کې همیشه د اصلاح پر اړخ هم ګایدل چې زموږ په وطن کې تعلیم د نجونو حقوق، د ښځو حقوق، د سوزو حقوق او زموږ تعلیمي نظام، زموږ مدرسې او سکولونه باید چې آباد پاتې. لیکن په دا مابین کې یو داسې یو سفر علی ویو علی چې موږ داسې د مابینه د ولاړلې نو موږ د دې کمیانې محسوس کړلې، نو دا شی خلکو ډېر ستایلی دی او د عام ولس چې کوم دی هغه پر دې خبره باندې ډېر خوشحاله دي له دوی څخه.
دا راز د بلوچستان د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي کې د لارښوونو د سانګې مشر او د تعلیم ماهر محمد شاه خان اهم وای پکار دی چې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د کمپاین کې ولس د ځان سره د ملګري کولو لپاره هر ممکن کوشش وکړي.
په دنیا کې د تعلیمي ماډل مطالعه وکړو نو هغه هم داسې شروع شوي دي چې د کمیونټي د خلکو نه، د کم د کلي خلک چې تر څو پورې په هغه کې غوښه مدیاس نه وي چې دا به په مخ نه چودا، نو اول کار باید دا وشي چې د هر ګوټ د هر کلي خلک د هغو اعتماد بحاله شي چې دا کار موږ ستاسو دپاره کوو او دا کار موږ بغیر د سیاسي مقصد کوو او د ټولنې په ګټه دا کار تمامېږي. اصل بیا به هر سړی
محمد شاه وای پکار دی چې هر سیاسي ګوند په تعلیمي ادارو کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په سیر خپل تنظیمونه په دې ډول مثبت او تعمیري کارونو کې اخته کړي چې دا راز نه یوازې د هغوی تربیت وشي بلکې ټولنې ته هم د دوی د هلو ځلو نه ګټه ورسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا